www.lcl.org.
سلامونه ستړي مشي تاسو مخک د ازادي رادیو نوري په کابل کې د ماسختن نه بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو. سپینې مړۍ پرون چهارشنبه اعلان وکړه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې استنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکي میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به د ارزونه وګوري چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسیدو سره څه تېروتنې شوې دي. دا 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتله د افغانستان د حکومت او د دې هېواد د پوځ چې امریکا یې له نږدې دوو لسیزو راهیسې ملاتړ کوه د ګړندي اړنګېدو او بیرته واک ته طالبانو د رسیدو سبب شو. د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربي وویل چې پاره دغې بیا کتنې کار نږدې بشپړ شوی او ادارې چمتو ده چې راتلونکې میاشتې پایلې اعلان کړي. کیربي زیاته کړې مکتمل رو چې د کربی زیاته کړې ده چې مکتمل رو د اپریل په نیمایي کې به نتیجه له خلکو سره شریک کړو. د هغه په خبره اداره به د راپور محرمې برخې د کانګرس د څارنې له کمیټې سره شریک کړي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوی دي. په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی په خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت د تګاب کشم لسوالۍ په شهیدګان کلی کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومانو یو لاسي بم د نورو وسپنو سره یو ځای د پلور لپاره لیږدوه چې چاودنه یې وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. یادونه ده چې درې ورځې وړاندې په غور کې د لاسي بم چاودنې په ورته پیښه کې 15 ماشومان او د هغوی مور وژل شوې وه. په تاجکستان کې دوه زلزلو سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي او تر سلو زیات پسونه او څاروي وژلي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې ویاند امید یوسفی نن د مارچ په درویشتمه په یو بیان کې ویلي چې د لومړۍ زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوه غرنۍ سیمه کې د پال دوروک کلی وه. یوسفی په بیان کې زیاته کړې لومړۍ زلزله د ریختر په کچه 15.6 درجې وه، خو تر دې ساعت وروسته دویمه زلزله بیا د نمړې پرڅله کمزوري وه. د یوسفی په وینا زلزله کې چاته مرګ شو بل نه د وختي. د پال دروک کلی چارواک ویلي د زلزلې له کبله 300 کورونه ویجاړ شوي او لسلو زیات څاروي له منځه تللي دي. یوسفی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت زلزله ځپلو ته د رسیدو په برخه کې ځانګړی کمیسیون جوړ کړی دی. د زلزلې د ټکانونو په تاجکستان کې په داسې حال کې محسوسېږي چې وړ مورز د ریختر په کچه 6.5 درجې یوې زلزلې د افغانستان په شمول د سیمې هیوادونه ولړزول چې مرګ شوبلې هم درلوده. د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبه په ورځ په راتلونکو 12 میاشتو کې اوکراین ته د 1 میلیون توپچي مهماتو د استولو پلان ته چمتووالی وښود څو د روسیې د یرغله په وړاندې جګړه کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په بروکسل کې د اروپایي هیوادونو مشرانو په سرمشریز کې په دې اړه خبرې شوې دي. د غیناسته ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو کانفرنس له لارې وسلوه. له دې یوه اونۍ وړاندې د اروپا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو اوکراین ته د وسلو د خیسلو د چټکېدو پلان تصویب کړی و. او اروپایي ډیپلوماټان هیله مند دي چې د اروپایي ټولنې په دوه ورځني سرمشریز کې چې نن په بروکسل کې پیل شوی له دې ډډه وکړي چې په دې ټولنې کې د کاربن ډای اکسایډ خپرېدونکو ماشینونو پر تولید د بندیز پر لانجمنې موضوع خبرې وکړي. جرمني په وروستۍ شېبه کې د اروپایي ټولنې د هغه پلان مخه ډپ کړه چې تر 2015 کال پورې د ټولو هغو نوو موټرو پر تولید بندیز لګوي چې کاربن اکسایډ خپروي. په دې سره د اروپایي ټولنې د ستراتیژۍ هغه برخه چې غواړي تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي په ټپه درول کیږي. د برکسل په سرمشریزه کې به د اوکراین ته د مهماتو د ورکولو او د کډوالو په شمول پر مختلفو موضوعاتو خبرې وشي. تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وايي افغاني مېرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. دا چې نړیوال څنګه کولای شي افغان مېرمنه سره په دې برخه کې مرسته وکړي وړاندې په راپور کې ویل شوی. د طالبانو د حکومت تبې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر لسو تنو ته رسېدلی چې تر شپېتو ډېر کسان بیا پکې ژوبل شوي دي. چې دغه زیانونه زیاتره په کومو ولایتونو کې اوښتي دي دا په راپور کې درته وایو. همدارنګه د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو نه هم درته راپورونه لرو چې په کندهار کې یو ځوانه په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بېلابېلو سیمو کې درې ځایونه ځانګړي کړي او هلته یې ورته کتابتونونه جوړ کړي دي. چې په دې کتابتونونو کې څه ډول کتابونه دي په دې اړه به هم درته له سیمې نه راپور ولرو. همدارنګه نورستان ته به هم ورشو چې هلته د کورنیو ترمنځ سل کلنه دښمني ختمه شوې ده. او همدارنګه دا به هم درته ولرو چې یو شمېر افغانان وایي له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینو شرکتونو او کسانو ورسره دوکه کړې ده.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د ازادي راډیو خبري ټولګه بیم ستړي مشه. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری وايي افغانې میرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکاري ته اړتیا لري. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری هغه افغان میرمنې چې د طالبانو په وړاندې د خپل حق غوښتنه کوي ستایي او وايي نړۍ باید ورسره مرسته وکړي. اغلی امیری له یو امریکایي تلویزیون سینین سره په مرکه کې وویل افغان میرمنې د طالبانو په وړاندې د دریدو لپاره همکارۍ ته اړتیا لري.
ډېر کله فکر کېږي چې افغان میرمنې قرباني دي، افغان میرمنې رهبرانې دي، هغوی غښتلي او پیاوړي دي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي. نړۍ باید دا باور مات کړي چې افغان میرمنې نهیلي شوي دي.
نوموړي ویلي افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په وړاندې شاتګ ونه کړي بلکې د دوی د یووالي لپاره کار وکړي او د افغان میرمنو ملا وتړي. رینا میری په دې مرکه کې وویل چې افغان ښځې د دوی د وضعیت په اړه د نړۍ اعلامیې ګوري خو هغه څه چې دوی غواړي دا دي چې نړۍ باید د افغان ښځو رهبري په رسمیت وپیژني او د هغوی سره مرسته وکړي. رینا میری داسې مهال دا څرګندونې کوي چې په بهرنیو موسساتو کې پر افغان ښځو د کار بندیز لا هم په خپل ځای دی. سرلدی چې په میرمنو د کار د بندیز له پریکړې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو غاڼو نړیوالو فعالانو افغانستان ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره په دیاړه خبري وکړې خو د طالبانو د حکومت په دریس کې لا هم په دیاړه کوم بدلون نه دی راغلی. د دې تر څنګ د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته سږ کال د نوي ښوونیز کال په پیل کې هم نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې شورا په یو عمومي بحث کې وویل چې نږدې یو میلیون نجونې لا هم نشي کولای ښوونځیو ته لاړې شي. د نړیوالې ټولنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا پر دریز انتقاد وکړ او زیاته یې کړه.
افسوس چې لا هم یو میلیون نجونې نشي کولای ښوونځیو ته ولاړ شي. لا هم په زړورتیا له خپلو حقونو دفاع ته دوام ورکوي. سربیره پر دې د نجونو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او دې شورا ناتواني د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور داغ پاتې دی.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره کتلی او یو ځل بیا د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو په اړه د نړۍ غوښتنه مطرح کړي. د دې تر څنګ په کابل کې د جاپان سفارت هم په یو اعلامیه کې چې د دې سفارت په ټویټر خبره شوې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کړي. په اعلامیه کې د نوي ښوونیز کال په پیل کې نجونو ته د زده کړو اجازه نه ورکول ناهیلیه کوونکی عمل بلل شوی او د نجونو او ښځو زده کړې او تحصیل د افغانستان د راتلونکي لپاره اړین امر بللی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره. د د طالبانو د حکومت طبيبي خو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په افغانستان کې د روسي زلزلې له امله د مړو شو شمیر له 300 ته رسیدلی، تر 80 ډېر کسان ژوبل او تر 800 ډېر استوګن ځایونه ویجاړ شوي دي. تفصیل به په دې راپور کې وو.
به اثر زمین لرزه خانم و اطفالم صدمات روانی دیدن که خانم به شفاخانه انتقال داده شده.
سمی الله د شمالی ولایت بدخشان اوسیدونکی دی، همغه سیمه چې د سه شنبه په شپې د زلزلې مرکز و. دی وایي د زلزلې له امله کور ویجاړ شوی او میرمنې رواني صدمه لیدلې. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل کور یې په پور جوړ کړی و او بیړنۍ مرسته ته اړتیا لري. د زیاته کړه
شاوخوا وکتل که افغانۍ مو کور جوړ کړ، تر اوسه مو پور نه دی ورکړی. د زلزلې له امله کورونه درس شوي، نور هم ډېر تاوان راته رسېدلی دی او اوس بیا له سره د جوړولو توان نه لرم.
نوموړی د دولت او نړیوالو سازمانونو څخه خپل د کور د بیا رغولو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د طبي پیکو سره د مبارزې رئیس محمد اکرم اکبری هم تایید کړه چې د زلزلې له امله یو کس ژوبل شوی او د بدخشان د فیض آباد سربیره یو شمېر نور استوګنیز کورونه هم ویجاړ شوي او زیاته کړه د دوی د سروې ټیمونه د زیانونو د بررسۍ په حالت کې دي. د امریکا د جیولوژۍ سروې اداره د سه بې د زلزلې مرکز د هندوکش غرونه بللې دي. د زلزلې د افغانستان سربیره پاکستان، هند او یو شمېر نور هیوادونه ځینې سیمې هم لرزولې دي. د کابل او د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکي وایي د زلزلې ټکانونه ډېر زورور وو او له دې ویرې چې د زلزلې بل ټکان به د دوی کورونه ویجاړ کړي، نو شپه یې ټوله له خپل کورونه بهر تېره کړه. د طالبانو د حکومت طبیعي پیښو ته د رسېدلو په چارو کې د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي په بېلابېلو ولایتونو که دا وختي زیانونو د ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمونږ لمړنۍ معلومات له مخې په یادو ولایتونو کې تقریبا 10 کسان شهیدان، له 80 څخه زیات کسان ټپیان، له 800 څخه زیات کورونه د زلزلې په نیمه او بشپړه ډول ویجاړ شوي.
رحیمي زیاته کړه چې د وروستۍ زلزلې د بدخشان سربیره یو شمېر نور ولایتونه لکه کابل، لغمان، کونړ، پکتیکا، تخار، بغلان، سمنګان، پروان، کندوز، پنجشیر او یو شمېر نور ځایونو ته هم ټکان ورکړی دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د زلزلې له مالا دی اوخت زیانونه ته په اشاره وویل دوی خپل ګرځندوی ټیمونه ګمارلی چې زیانمنو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې وکړي. ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی خپل شریکانو سره په اړیکه کې دي او هغه کسانو ته چې د ورستۍ زلزلې له امله په پاکستان او افغانستان کې ورته زیانونه اوخت دي، دوی چمتو دي چې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د مبارزې وزارت په داسې حال کې د زلزلې له امله وژل شوی کسانو شمیر لستنه اعلان کړ چې پرون د طالبانو کومه د عام روغتیا وزارت وین شرافت زمان د ازادي رادیو ته د زلزلې له امله وژل شوی کسانو شمیر 4 او د ټپیانو شمیر 15 اویا بللی وو. دا په داسې حال کې دی چې تیر کال هم په پکتیا او خوست ولایت کې په زلزلو کې لزر ډیر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
بیا هم افغانستان کې تم کېږو. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي یاد وزارت به په دریو اونیو کې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خپلې موندنې له کانګرس سره شریکې کړي. انتونی بلنکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استماعي غونډه کې وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت معلوماتو راټولول او تنظیمول روان دي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان له افغانستان څخه د امریکا وتل یو تېروتنه ګڼي او د ښځو حقونو فعالانې بیا وایي امریکا باید افغانستان روان حالاتو په اړه ځواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د معلوماتو د بیا کتنې لپاره چمتووالی نیسي او تر یوې میاشتې کمه موده کې به یې د دغه هیواد له کانګرس سره شریک کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ د امریکا د سنا مجلس په استماعي غونډه کې وویل
putting all of this together to make sure that there we look at the some of the common lessons learned especially
ز جمنیم او هول لرم چې دا معلومات کانګرس ته ورکړم او موږ به د اپریل تر نیمایي دا کار وکړو. نو زه کولای شم تاسو ته وایم چې تاسو به زموږ د موندنو پایله ترلاسه کړئ. موږ به موندنې شریکې کړو او پر راتلونکو دریو اونیو کې به د دې لپاره مناسب میکانیزم پیدا کړو.
The findings and find the appropriate mechanism to do that within the next 3 weeks.
په همدې حال کې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته د چهارشنبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه اسناد ورته وسپاري. جمهوري غوښتونکي مایکل مکال خبرداری ورکړی و چې که دا کار ونه شي نو د بهرنیو چارو وزیر د هزار حکم به ورکړي. که څه هم د امریکا دیموکرات ولسمشر جو بایدن په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپل حکومت د پریکړې دفاع کړې، خو مکال دا د امریکا حکومت پر باور یوه لکه بللې ده. د طالبانو او د پخواني جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ د دوحې هوکړې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لاره پرانیستله. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د 2021 کال په اګست میاشت کې د افغان حکومت او ځواکونو چې امریکا یې له شاوخوا دوو لسیزو ملاتړ کوه د چټک سقوط لامل شول او د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو ته لاره هواره شوه. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان ادعا کوي چې د امریکا حکومت په افغانستان کې د روان وضعیت او په ځانګړې توګه د افغان میرمنو د بې برخلیکه حالت پړه پر غاړه لري او باید په دې اړه ځواب ورکوونکي وي. لیلا بسیم یو له دغو فعالانو ازادي راډیو ته وویل
امریکا باید حساب ورکړي ځکه چې دوی افغانان په بشپړ توګه یوازې پریښودل او نن افغانان په ځانګړې توګه افغاني میرمنې په بې برخلیک حالت کې دي.
په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د دفاعي او امنیتي بنسټونو عمومي ویان اجمل عمر شینواری وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له ستراتیژیک پوځي سیاسي او استخباراتي اړخه یوه ستره او تاریخي تېروتنه وه.
د امریکایانو دغه پریکړه چې په ډېر لنډ وخت کې خپل د وتو ټول پلان ترتیب کړ، ته ستراتیژیک ته وطن او هم د پوځي لحاظ هم د سیاسي لحاظ او هم د استخباراتي لحاظ په دې چې کومه سرمایه گذاري چې د امریکای متحده ایالاتو او په ټوله کې ناتو د افغانستان په دولت باندې، د افغانستان په ولس باندې او د افغانستان په ټولو بنسټونو باندې کړي و، دا ټول په یو ورځ کې په سیند لاغو شو. نړیواله کچه باندې کم باور چې د امریکای متحده ایالاتو درلود اته هغه ته صدمه ورسوله.
د طالبانو حکومت وروسته له واکمنېدو ته لیټینګ کړی چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي او له بشري حقونو د سرغړونو راپورونه یې رد کړي، خو په تېرو 1900 کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه د مختلفو سازمانونو لخوا خپاره شوي دي. همداراز د طالبانو حکومت تر ټولو ډېر محدودیتونه یې پر افغانو ښځو او نجونو وضع کړي. له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. پوهنتونونه یې د ښځو پر مخ تړلي او په دولتي او نادولتي ادارو کې پرته له یو څو محدودو ادارو څخه دوی یې له کار کولو منع کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. کندهار کې اوزوان په رضاکارانه ډول ماشومانو ته د ښار په بېلابېلو سیمو کې درې ځانګړي کتابتونونه جوړ کړي دي. دغه کتابتونونه شاوخوا 450 جلده د ماشومانو د مطالعې لپاره ځانګړي کتابونه لري چې ماشومان دغه کتابونه د مطالعې لپاره خپلو کورونو ته وړي او وروسته یې بیرته کتابتون ته سپاري. تفصیل په دې راپور کې.
دا کتابتون د کندهار ښار د لومړی حوزې اړوند د چونې په سیمه کې د هغه درو کتابتونونو له جملې دي چې د ماشومانو لپاره ځانګړي شوی. دا کتابتونونه دلته د ماشومانو په منځ کې ناست ځوان احمد سجاد سروري پر رضاکاره توګه جوړ کړي چې هر ورځ ورڅخه په اوسط ډول 300 ماشومان د مطالعې لپاره کورونو ته کتابونه وړي. شاغلی سروری وایي هدف یې ماشومان د کتاب مطالعې ته هڅول دي او له ماشومتوب څخه د مطالعې سره د هغوی بلدتیا ده.
موږ په ښار کې شغني کتابتونونه لرو، خو بدبختانه زموږ د کوچنیانو یا د تنکي ماشومانو هلته تګ یو څه لږ معلومیږي، نو دې لپاره موږ وغوښتل چې په ښار کې داسې کتابتونونه جوړ کړو چې کوچنیان راشي، د دې مطالعې وکړي او د مطالعې تر څنګ د دوی شوق د کتاب سره پیدا شي.
په دې درې واړه کتابتونونو کې دا مهال 450 جلده د ماشومانو ځانګړي کتابونه سته چې ماشومان یې کورونو ته وړي او تر مطالعې وروسته یې بیرته کتابتون ته راوړي. نورالله او زهرا په دې خوشحاله دي چې په وړیا توګه خپل د خوښې کتابونه ترلاسه کولای سي.
درې میاشتې کېږي چې زه دلته راځم او کتابونه لولم. نن چې کتاب واخلم بله ورځ تر مطالعې وروسته ورسپارم. ډېر خوشحاله یم چې دا امکانات راته برابر شوي او کله چې کتابونه مطالعه کوم په درسو کې راسره مرسته کوي او نوي داستانونه زده کوم.
داستانه خوب و جدید. خوشحاله یم چې دغه کتابتون ته راځم، کتاب اخلم او کور ته وړم او تر مطالعې وروسته یې بیرته راوړم. له دې کتابونو ډیر څه زده کوم او بیا کولی شم چې نورو ته یې تشریح کړم.
دا کتابتونونه په هغو ګڼ مېشتو سیمو کې جوړ شوي چې د ماشومانو لاسرسی ورته اسانه دی. د ماشومانو والدین نیاز محمد او نثار احمد وایي اوس یې ماشومان تر بې ځایه ګرځېدو کتابتونونو ته ځي او د مطالعې لپاره کتابونه راوړي.
کندهار
کې د عمومي کتابتون په شمول یو سلو درې څلوېښت کتابتونونه سته چې ډېرې خصوصي او یوازې تر کندهار ښاره پورې محدود دي.
راپورونه مرکی او اوریدونکو،
یو شمیر افغانان وای له افغانستان څخه بهر ته د تګ لپاره ځینې سیاحتي شرکتونه قاچاقبرانو ته پیسې ورکړي دي. خو دې شرکتونه قاچاقبرانو نه یوازې دا چې دوی بیول نه دي، بلکې پیسې هم ونه تښتولې دي. بلخوا د بشري حقونو فعالان وای چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسون د اعلامیې له مخې هر وګړي ته د اړتیا پر مهال د کډوالۍ حق شته، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ له زیاتېدو وروسته بهر ملکونو ته د افغانانو غیر قانوني کډوالۍ زیاته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، خو خپله هغه کیسه له ازادي راډیو سره شریکوي چې د ده په خبره قاچاقبر کاناډا ته د تلو په پلمه د ټول عمر ګټلې پیسې ورنه تښتولې دي. دی وایي قاچاقبر په کاناډا کې د تحصیلي بورس ژمنه ورسره کړې وه.
په پیل کې $1,500 واخیسته او بیا یې $1,000 امریکایي ډالرو په دې پلمه رانه واخیسته چې ګواکې زما پونتون فیس او نور مصارف به د افریقوي عمل ته کاناډا کې تړون په منځ کې شتون نه درلود. نو په پیل کې یاد شخص راته د کاناډا الکترونیکي ویزه واخیسته او راویلېږل، او دا څنګه کېده چې کارونه مې تقریبا په بشپړېدو، مګر زه نه وم خبر چې یاد ویزه د افغانانو لپاره نه ده، یوازې د اروپایي او نورو پرمختللو هیوادونو وګړي چې کوم دي کنه د دې ویزې د لارې کولای شي چې د دوی نه ګټه پورته کړي او لاړ شي.
دی وایي چې قاچاقبر کاناډا ته د تګ لپاره تر اسلام آباد ته پورې هم وغوښته. هلته یې داسې ورته وښوده چې اصلي کس چې پیسې اخیستي په ترافیکي پیښه کې مړ شو.
کله چې اسلام آباد ته ورسېدلم، دې قاچاقبر بهانې پیل کړي. د پرواز نه د نبو کېدلو په حق لبه یې کله په یو سو کله بل څه به ویل. اخر دا چې هلته نږدې شل ورځې پاتې شوم، مګر د هیڅ کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېده. په عین وخت کې یو موټر ټکر وکړ او ورپسې بیا په هماغه شپه د قاچاقبر یو بل ملګری داسې وښودله چې دا سړی مړ دی. له هغه وروسته د قاچاقبر سره زما اړیکه پرې شوه او ملګري هم تلیفون بند کړی دی.
د وردګو د اوسیدونکو مرینا بیا خوان په فرانسه کې دی. د دې لپاره چې دا اولوري فرانسې ته لاړ شي، دوی هم له ورته برخلیک سره مخ شوي دي. مرینا ازادي راډیو ته ویل
مې چې کابل سینما هوټل ته راشه چې په بوه کې سبب د دوه ځای نه لاړ شي. کله چې پیسې ورکړې با دوی خو هغه نمبر تمن ورځې پورې بند دی. ډېر ډېر دغه څه وشول چې په نږدې خپلوانو کې مې ډېر دغه څه شوي وشي. امریکا د پاره کابل سینما هوټل ته راشه، مې ورته وکړه چې پیسې بدل کړي او پیسې واخلي خلک لاړ شي.
د بشری حقونو فعالان وایي چې د ملګرو ملتونو د 1950 میلادي کال د کډوالو د کنوانسیون د اعلامیې له مخې چې 1940 ملکونو لاسلیک کړی، پکې راغلي چې هر وګړی د اړتیا پر وخت د کډوالۍ حق لري، خو داسې کډوالۍ چې قانوني وي او مسافر له ګواښ سره مخ نشي. په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لازم نه ده چې هغه قاچاقبر ته پیسې ورکړي یا کوم سیاحتي شرکت ته پیسې ورکړي. که دوی په دې توان لري چې د هغه دوهم مملکت چې دی ورځي او بیا د هغه نه دریم مملکت ته ځي قانوني ویزه ولري، بیا د هغه له طریقه دا دریم هیواد ته لاړ شي، دوی باید قانوني لارونه خپل غوښتنلیک دولت ته چې دوی غواړي ځان ورسوي، د قانوني لارې هغوی ته خپل درخواست لیک ورکړي.
ومغتل چې د طالبانو د حکومت نظر هم د موضوع په اړه ولرو. خو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافر ټکور د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. بهر ملکونو ته غیر قانوني کډوالي په داسې حال کې زیاته شوې چې بار بار په لاره د افغانانو د غرقېدلو او ورکېدلو راپورونه خپاره شوي دي. خلک د خپلې کډوالۍ لامل د طالبانو له بیا واکمنۍ څخه وروسته بېکاري او د ښځینهوو پر زده کړو محدودیت ګڼي.
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111601. شمیره بیا تکراروم 00422111601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
وزو په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیس کم دیش کې د نګدې اصل کلنی دښمنی ختمې دوه روسه به کورشوي خلک به خپل کورونه تستنیږي. ستنیدونکو وايي کورونه جمعتونه ویالي باغونه ازمکی پتیرو کې رنګې شوی او لکار وتلې. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان کامدیش ولسوالۍ اړوند د کوشتوز اوسیدونکي وایي د کامدیش خلکو سره یې په نږدې سل کلن دښمنۍ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. په وینا یې چې له کومې ورځې دوی د خپلې سیمې پرېښودو او کډوالۍ ته اړ شوي، له هغه وروسته یې کلي کورونه او هر څه ویجاړ شوي. اوس چې بیرته ستنیږي نو د سرپنا تر څنګ د ژوند تیرولو له هر ډول اسانتیاو بې برخې دي. د کوشتوز اوسیدونکي غلام رسول راته وویل په لومړي قدم کې دوی د 400 ځوانانو سره خپل سیمې ته ستنیږي څو هلته لارې او ګودرې جوړې کړي.
سړکونه نشته، ویالې ټولې خرابې دي. تقریبا 400 کسان اوس روان دي. ویالې به ترمیموي، سړک به جوړو، هغه ټول لاسي کارونه دي. دا سرې میاشتې نه یو څه اندازه کومک شوی دی. یو 500 بورې وریجې هغه هم انتقال کړل، یو 500 دانې خیمې دي او یو 10 دانې د حوادثونه. او د هغې نه علاوه نور فعلاً دپاره څه کوم کومک نشته.
د کوشتوز او بل اوسیدونکي عنایت الرحمن رحماني وایي له 26 کلنۍ بې کورۍ او کډوالۍ وروسته خپل ټاټوبي ته په داسې حال کې ورځي چې خوراکي توکي، د څښلو پاکې اوبه او نور اړین شیان نه لري. او د دې تر څنګ هلته ځای په ځای شوي مینونه لا هم په خپل ځای پاتې دي.
څه د پاسه 15 کاله کډوالۍ ژوند نه وروسته نن موږ خپل وطن ټاټوبي ته واپس ګرځو. د سرک او د ولو او د کلو د آبادي په تر دې دمه هیچا مرسته نه کړي. هغه خلک چې اوس واپس تک کوي هغوی هم خپل شخصي مصارفاتو باندې روان دي. هلته نه کورونه شته، نه د سکولو اوبه شته، نه ولي آباد دي. هغه ساحه کې ماینونه شته دي.
دوی وایي تر اوسه ورسره چا د بیرته ستنېدو او هلته دا بادې په چارو کې مرسته نه ده کړې. خو د شخړو بیا پیل کېدو د مخنیوي لپاره حکومت امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړي دي. حکومتي مسؤلین وایي د جرګو له لارې د کامدیش او کوشتوز اوږده دښمني پای ته رسولې او د ورانو شوو کورونو او نورو ځایونو د آبادې په خاطر بېلابېلو حکومتي او خیریه مؤسسو سره خبرې پیل کړي دي. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون ازادي راډیو ته وویل
د کامدیش او کوشتوز په سیمو کې جګړه او داخلي پتنش تیره شوې وه. په دې کې هر څه د یوې مخې تباه شوي دي. هېڅ اسانتیاوې د ژوند دا نشته. کورونه د خلکو وران شوي دي. په همدې موخه د نورستان والي د یو شمېر نړیوالو موسساتو د مرکزي مشرتابه سره دغه موضوع شریکه کړې ده. د یونیسیار موسسې د 340 شلټرو یا وړو کورونو د جوړولو ژمنه کړې ده. او هغه کډوال د کامدیش او کوشتوز چې په مرکز پارون کې اوسېدل هغوی خپلو مینو ته په ستنېدنو پیل کړی دی.
د کامدیش او کوشتوز د قومونو ترمنځ 2 کال وړاندې د اوبو او څړځایونو په سر جګړې پیل شوې. په دې اوږده دښمنۍ کې د دواړو خواوو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یاد دخمنی سباند پینزه ویشت کال وراندی هغه وخت زور واخستلو چې دخمنو قومونو د یو بل کورونو سوزول پیل کړل چې لامل د کشتوس خلک لخپلو مینو کډوال شول. د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې لپاره پخوا هم ګڼې هڅې شوې خو کومه په زړه پورې پایلې نه درلوده. شاوخوا درې میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت په دې بریالی شو چې د کشتوز او کامدیش قومونه سره پخلا کړي.
دویم نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درڅه د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. سپین ماڑی پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د حکومت د اوږدې مودې ځنډیدلې څېړنې پایلې به په راتلونکې میاشت کې اعلان کړي. کانګرس او د امریکا خلک به دا وارزوي چې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې په پای ته رسېدو سره څه تېروتنې شوې دي. په بدخشان ولایت کې دوه ماشومان د یو لاسي بم په چاودنه کې وژل شوي دي. په بدخشان کې طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس معزالدین احمدي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیښه پرون چهارشنبه د دې ولایت په تګاب کې شمل ولسوالۍ کې په شهید ګان کلي کې هغه مهال رامنځته شوه چې څو ماشومانو یو لاسي بم د نورو اوسپنو سره د پلور لپاره لیږدوه چې چاودنې وکړه او درې ماشومان یې ټپیان کړل. د یادونې ده چې درې ورځې وړاندې هم په غور کې د لاسي بم په چاودنه کې پنځه ماشومان او د هغوی مور وژل شوې وه. په تاجکستان کې د دوه زلزلو لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي او سلو زیات پسونه او څاروي وژلې دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې ویاندي امید یوسفی نن په بیان کې وویل چې د لومړۍ زلزلې مرکز د هیواد په شمال سخت کې مستچوا غرنۍ سیمه کې د پال دروک کلی و. یوسفی په بیان کې زیاته کړې لومړۍ زلزله د رښتر په کچا پنځه یا شپږ درجې و، خو تر دې څو ساعته وروسته دویمه زلزله بیا د لومړۍ پرتله کمزوري وه. او د اروپای ټولنې مشرانو د پنځشنبه په ورځ په راتلونکو دولسو میاشتو کې اوکراین ته د یو میلیون توپچي مهماتو د استولو پلان ته چمتووالی وښود. څو د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د کیف مرسته وکړي. نن د بلجیم په برکسل کې د اروپایي هیوادونو مشرانو په سرمشریزه کې په دې اړه خبرې شوې دي. دغې ناستې ته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د ویډیو کانفرانس له لارې وصل و. له دې یوه اونۍ وړاندې د اروپا د بهرنیو او دفاع وزیرانو اوکراین ته د وسلو د اخیستلو د چټکېدو پلان تصویب کړی و.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ستونزو پیغامونه راته پریخي، له مخابراتي ستونزو نیولې د لارو تر خرابوالي او د غراز د افغانانو لپاره د بشري حقوقو او د خوندزیو تر غوښتنې. په دې وروستیو کې به تاسو اوریدلې وي چې په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تک په نیت دا مهال په پاکستان کې دیرا دي. دا افغانان تر ډیره امریکا او یو شمیر اروپایي هیوادونو ته د تګ نیت لري او دا مهال د اسنادو د پروسس لپاره په پاکستان کې دي. که څه هم پاکستان ژمنه کړې چې د امریکا او نورو هیوادونو له چارواکو سره د سلا مشورو لمخې دغو افغانانو ته د پناه ورکولو اصولو ته ژمن دي، خو وخت نا وخت داسې راپورونه خبرېږي چې په پاکستان کې پولیس او نور امنیتي ځواکونه له دغو افغانانو سره ناوړه چلند کوي. دا چې پاکستانی پولیس ولې افغان کډوال یا هلته ډیره افغانان ځوروي، په دې اړه مو په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات عمر داوودزی سره مرکه هم کړې، خو په پیل کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم د آزاد رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته خپل نیکیلی او سلامونه وړاندې کوم. حمید د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زما پیغام په دې اړه ده چې د مخابراتي شبکو په اړه ده. دې شبکو فعالیتونه ډېر ضعیف، ډېر کمزوري او ډېر خراب دي. انټرنیټ پیسې له خلکو خوري، خدمات نه وړاندې کوي. حتی د جنډې په غټه کې د پایې د جنډې د غټې په سر کې ولاړې دي، مګر په نږدې کلو کې کار نه کوي. اتاق ته ننوځي کار نه کوي، سره ووځي کلي کې کار نه کوي، تر کلي به شاته ووځي بیا لږ کار کوي. دلته له خلکو پیسې خوري او خدمات له نشتون سره برابر دي. د ازادي راډیو له کارکونکو څخه د هیله کوو چې په دې اړه د مخابراتو له چارواکو سره خبرې وکوي او د خلکو ستونزې حل کړي. تاسو مننه چې خلکو د ستونزو په اړه باندې فکر کوئ. ډیره مننه، ډیره مننه. هیله کوو دا شبکې سمې شي او دا خدمات سم وړاندې کړي.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. د احترامات وړاندې کوم. موږ د هلمند ولسوالۍ هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د پاشک سیمه د بغرا پر غاړه دلته یو نن روشن خدم درولې وای. ډېر بشوې دلته ګر سره روشن کار نه کوي، لږ کار کوي او اتصالات خو به بېخي کار نه کوي. بې سیم خو پرېږدی ګر سره خو موږ سره کار ولنه او دا نور دغه روشن چې دلته دلته ډېر بشوې.
السلام علیکم. نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. ارغنداب ولسوالۍ چې یو غاټ او پرنفسه ولسوالۍ ده، خو متاسفانه دلته هیڅ مخابراتي شبکې وجود نه لري. زموږ د ارغنداب ولسوالۍ چې ډیر وګړي کې اوسېږي، هغوی له وای فای ټلیفون څخه استفاده کوي چې لګښت یې ډیر لوړ ده. نو د دې خلکو او زموږ غوښتنه له مسؤلینو نه همدا سی لطفاً مهربانی وکړي، تاسو په ارغنداب ولسوالۍ کې مخابراتي ستنې نصب کړئ ترڅو د ارغنداب ولسوالۍ د خلکو همدا مخابراتي ستونزه حل او لخپل دوستانو سره د ټلیفون پر لیکسي. وسلام د الله پامن. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادۍ رادیو ویندیانو، خبریالانو، خبرنگارانو ته سلام. بعد له سلامه، هر خبرونه ځانګړي او ډیره خوندوره دی. هر سات خبرونه، مجلې، راپورونه، عکسونه د سیمې هر وخت زمونږ ګران هیواد افغانانو او په نړۍ کې ازادۍ یو ازاده رسنۍ او پرمختګلی رسنۍ ده.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زه ډاکټر ذبیح الله د هلمند ولایت څخه زحمت درکوم. موږ د محصلینو ږغ څوک نه اوري او ډیرو رسنیو ته مو خبر ورکړی. دغه ځینې ویډیو کلیپونه دي چې ورکړي مو دي، زموږ سره همکاري نه کوي. زموږ د تیر کال نمره، د اگزیټ نمره 150 ته کامیابۍ نمره وه، خو سږ کال 214 نمرې ته لوړه نمره پورته کړې او سوالونه هم هغه د تیر کال سوالونه وو. په سوالو کې کوم تغییر نه دی راغلی، خو نمرات چې دی هغه لوړ شوي دي. د دغه کلیپ په باره کې که موږ ته یو ښه راپور جوړ کئ او هغه ستاسې د فیسبوک پاڼې په دغه باندې خپور کئ، ډیره همکاري به مو ایست. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د افغانستان د اسلامي امارت د سیتامې په وزارت باندې دا غږ کومه چې موږ میشت د ننګرهار په ولایت کې د څو ولایتو میشت ولسونه یو، چې په هغې کې موږ د پکتیا د ولایت یو، د بټیکور د ولسوالۍ د باریکاو په سیمه کې هم شتون ده. نو دغه د واکسینو والا ستاسې مقرر کړي وو، بانډو ته راغله، خو په جوماتو کې اعلانونه وکړه. نو جوماتو ته خو هر کورنۍ او هر خلک نه سو رسېدلی، ځکه یا به جومات ترې لرې وو یا به یې په کور کې ګڼه زیاته وه، نو نه دي تللي. بیا له موږ سره خپله دا وعده وکړه چې موږ په دغه غیر حاضرو کورو باندې راګرځو په یکشنبه او په دوشنبه باندې، خو نه په دوشنبه راغله. او دغه نن موږ ورته منتظر وو چې دا رښتیا راځي، خو ما هغه د خولې غږ یې پرېښوده. نور دوی په هغه مخه بیا پسې تللي دي. نو د ما د سیتامې او په وزارت د ازادي راډیو له لارې نه دا غږ ده چې دوی باید بانډو ته بېرته کته شي. بعضې ولسونه چې ترې پاتې دي، هغو ته دې همدغه واکسین چې مقرر شوی ده دغه د کرونا دپاره او ورته ورېږي. نو ښه وخت درته غواړم حاجي ماماجان. اصلا د پکتیا یم، خو اوس پلي د اوسېدونکی د بډي کوټ د باریکاو په ساحه کې یو. ومن الله توفیق.
دم یو می سوال دی محترم ډاکټر صاحبانو د آدرس د خپل دی آدرس له محترم ډاکټر صاحبانو نه لرم په کابل کې او په افغانستان کې په مجموع فعلا ډاکټر صاحبان یو اصول تعقیبی نه پیږم دا اصول څومره اهمیت لري بین المللي اهمیت لري دا اصول عمومي ده یا تن افغانستان کې رواج ده یا ټول جهان کې هم دسې ده یو مریض چې ډاکټر ته ځي په ډېر مشکل یو دوه سوه یو دوه نیم سوه افغانۍ فیس پیدا کوي بیا ځي دا خصه اخلي به نسخه چې نسخه یې واخیسته بیرته دوا ډاکټر صاحب غواړي چې راسه وګورم چې ما زما دغه د همغه مربوطه شی چې ما لیکلی همغه ده که نه ده خو هغه یې چې وکېږي بیا مریض ته وایي چې دا دوا چې خلاص و بیا ماته راسه مریض وایي دا څومره ښه ډاکټر دی دا مثلا دغه دوم دفعه بیا غوښته یم چې بیا ځي بیا دغه دوه نیم سوه افغانۍ ته فیس اخلي بیا وایي دوا چې خلاص بیا راسه بیا چیزی بیا ورته ورته دوه نیم سوه افغانۍ اخلي په ډېر کم ندرت داسې ډاکټر صاحبان پیدا کوي چې خپله واټساپ شمېره یې نشته کړی ده او ویلي دي چې چیرې دوا د خلاص و بیا جوړ نسوې ما ته واټساپ وکړه یا ما ته زنګ ووهه بیا ما سره مشوره وکړه یا که راځي مثلا دوم دفعه د تابع د فیس نه کېږي نو نه پوهېږم دغه فیس د نقطه نظر دی شریعت اسلامی د نقطه نظر دی عنانات کلتور د نقطه نظر دی علم تبابت د اصولونه دا روا ده چې یو مریض څلور دفعه تا غواړي او څلور دفعه نور نفیسونه تقاضا کوي مننه
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه نیکی هیلی دی ورور شي جوړ ورو خو به ژوند زندگی په خیر ورور کده زما پیغام ورسوي تر او زه پر مرد د هلمند په ولایت کې ورور داسې حالاتونه شروع دي چې ورور دا مسیسې د شروع دي بالا ورور ګرده د بډایانې خوري د خوار غریب مخلوق ته نه رسېږي که پر مسجدانو یم یا د خوار غریب مخلوق تر پښو لاندې دي او که مثال دغه یم دغه چې زموږ یو غږ تر یو لوړ ځایه ورسېږي دا ولې دا مسیسې زموږ سره داسې کوي چې ورور موږ د خدای شی نه لرو یا مسکینان خلک یا بلې دي دیو ته نه رسېږي یا بډایان ته چې بلډنګان لري یا مثال مټران لري پاخه ځایونه لري ورور هغو خلکو ته رسېږي دا زموږ هیله تر یو ځایه ورسوي
سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته میرویس اخلاقي هم د هلمند لشکرګاه ښار اوسېدونکی دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاته دي نو هیله کوو د دوکاندارانو وړونو او خصوصا د ښاروالۍ د مسؤلینو سه چې روژې په راتګ سره شیان ډېر جګ ځي اوس که راسو نور هېوادو ته نور هېوادونه اسلامي هېوادونه تخفیف کوي حتی په دغو ورځو کې او زموږ د افغانانو وړونه ځان ته افغانان هم وایي ځان ته د افغان لقب هم ږدي خو بیا هم د چانده پر افغانانو باندې دغه شی ډېر ګران ورکوي نو هیله من یم ښاروالۍ مسؤلین او دوکانداران وړونه هم تر ډېر حده ډېر دوکانداران شته چې بې انصافه یې نو د دې هم هم غوښتنه دا ده چې په دې روژې په مبارکه میاشت کې هیله من یم تخفیف هم وکړي ځکه روژه هغه د برکتونو میاشت ده چې په واقعیت سره په دولس میاشت کې یوه میاشت ده نو ډېری اړمنې کورنۍ شته حتی چې خپل ډوډۍ وس نه لري
دا کومه کس چې ما ولیدو وضعیت صحت وزیر صاحب ډېر زیات پرې خفه شومه او دا د افغانستان د نسل تباه کوونکې خبره ده په دښمن باندې دومره اعتبار کول په دښمن باندې دومره باور کول او دښمن د بیرغ لاندې کېناستل ډېر شرم خبره ده او زه ډېر زیات پرې خفه شوم
من ولایت ګرمسیل ولسوالۍ له کسمې څخه د انصب څخه ډېره مننه چې دا زموږ ماشومانو ته دوی د خوراکي مواد ورکوي کوم وخت کې چې دا خوراکي مواد نه وه نو موږ به یو ټیم شیدې د ماشومانو ته په 1500 کالدارې رانیوله د افغانستان ستړی او بېوزله ولس د دې توانمندې نه لري موږ د دې سره ډېر منندوی یو چې نور هم موږ ماشومانو ته په دې برخه کې پاملرنه وکړي
دا چې دهقانان د اوبو د سخت مشکل سره مخامخ دي ډېری خرکاوکونه لا هم ډېری دهقانانو پوټر په مو اوبه کړله نو هیله من یم اوبه رایله سي د مسؤلینو سره زموږ دا غوښتنه ده چې په دغه کې اوبه رایله سي او خاص ډول ناوې ته توجه وشي ځکه چې د ناوې اوبه تر ډېره حده پرې ځنډېږي نو هیله من یم ناوې ته هم په نوبت سره هلې ولسوالۍ ته اوبه تکمین کې ډیره مننه هیله من یم دغه پیغام در مسؤلینو پورې ورسېږي
سلامونه نیک هیلې احترامات مې ومنه. زه احسان الله داوري د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د غزموش هلمند کجکي ولسوالۍ زمینداور چې دی د اوبو په غاړه باندې پروت دی زمینداور. حتی د دغه کجکي ولسوالۍ په سلو کې 50% هغه اوبه لري، روانې اوبه لري، دا نورې ټول د برمو څخه اوبه راکاږي. نو دغه زمینداور کانال نه لري، دا په دې خاطر باندې چې دلته خلق غیر قانونی اوبه د دې ډم ته چې را روانې دي. دا سره تیر سروزګان ولایت دی، د کندی ولایت دی، هغه غیر قانونی اوبه دغه ډم څخه کاږي. نو بیا دغه د نور ولس حق یې خوړلی دی. نو زه پر دوی باندې دا غږ کوم چې هغه قانوني اوبه چې تاسو ته رسیږي هغه قانوني اوبه مصرفوي، دا نور غیر قانوني اوبه چې دي تاسو خپل سر اختیار باندې مه استعمالوي، ځکه چې دا د ټول افغانستان حق دی. نو زموږ د زمینداور کانال هم په دې باندې پاتې دی چې اوبه نسته، ځکه چې دا د خلک غیر قانوني اوبه دي دا را روانې شي دا وډم ته د کجکي وډم ته پر ټول ولس باندې بر کم قطه کړی دی. یو وخت یو وخت نه دا خاص اوبه ستونزه ده. نو زه حتی پر دغه خلکو باندې دغه غږ کوم چې تاسو دغه کم اوبه چې تاسو ته را روانې دي دغه ډم ته را روانې دي نغه په قانون برابر یغه وب چې تاسو ته په ویالو کې درکو کیږي هغه وب استعمالوي، نور غیر قانوني وب مې استعمالوي. یو بل غیدا هم د کپغورز باندې اوریاځو دغه دم چې دی شل سنتي دی پورته کیږي. نو چوبل ته ډیر ورته رواني په داسولري برېښنا باندې دا وب د دې رادت خنک شکیږي. او کله چې ورځ نه اواز پای بیا دغه ته 15 سانتي متر او بر روان دي، یعنی سم نیمه غیر قانوني او بخلق استعمالي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا یو موضوع سماولی دلا چې مثال طالبان او نړیوال ډېر شرایط دي چې وایي چې خزو ته حقونه نه ورکوي، باید حق خزو ته حقونه ورکوي، زر تر زره د تعلیم او د پرمختګ یو قانوني نیول شي او پرمختګ زر تر زره وشي، جدي اقدام وشي چې مکتبونه پوهنتونونه د خزو زموږ د افغانستان د لپاره خلاص شي، ځکه یو پوهنې یو پوهې ته اړتیا ده دا محل په افغانستان کې.
السلام علیکم. دا راډیو ټول اړوند کارکونکو سلامونه مې خلی وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمینداور ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زما دا هیله ده د امارات مشران څخه چې دا زموږ د زمینداور ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره جوړ شي. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، تقریبا د 200 متره پر شاوخوا باندې زموږ اوبه دي. نو موږ د اوبو څخه ډېر په تکلیف یو، باید موږ ته دا د زمینداور کانال باید ژر تر ژره وخیږي. نه یوازې موږ د زمینداور غوښتنه نه ده، بلکې د مساکله او د نوزادو د واشیر ولسوالۍ هم دا غوښتنه در سره، ځکه چې دا کانال وهیږي د مساکله ولسوالۍ او زمینداور ولسوالۍ او نوزادو واشیر دا ګرځي ولسوالۍ به دغه د تر اوبو لاندې راشي. نو باید موږ ته دا د زمینداور کانال ژر تر ژره وهیږي. السلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادوی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلام کوم. د هلمند د نادعلي ولسوالۍ زر سره په تماس کې یم. کومه موسسه چې راوتلې وه چې نه د غنم چینه وکرسوي ول دغه دی موسسه درکوو د غنمو تخم دی او انبار دی ډی پی الله کوم نه در وسه ډی پی انبار یې دلی نه مو غنم یې دلی بس هغه ورک سول والله نمانې لیکلي در وسه پرې چې نسته دا وس څنګه موسسه ده یا دې سم کې یا دې ګرسري بند کې پر مخ باندې.
السلام علیکم. سال ده جوړ ته په خیر ته تشکر خیر خیره ته وطن کې قرار قراری دا وارم ختمې دوه ده ان شاء الله. اوس رادیو خ په غو سره ورو خو ان شاء الله دا و بوجو کې واسپینه نه چې په دا تو بوجو شروع ده ونه ګټه ورځم غږیږي بس نه شه معلومات اس کو بس سید ډیر مننه ډیر مهرباني ډیر مننه زه رادیو پات سره بس سلامونه وایم.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ومومي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
لکه څنګه چې خبر یې په پاکستان کې ډیره زرګونه هغه افغانان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي چې درېمو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا ته د تګ تکل لري. کله چې پخوانی حکومت په افغانستان کې ړنګ شو، امریکا له خپلو هغو کسانو چې له دوی سره یې کار کړی و وغوښتل چې د پناه غوښتنې لپاره کم تر کمه باید یو درېم هیواد ته لاړ شي او هلته د خپلو اسنادو کارونه مخته بوزي. په دې ترڅ کې زرګونه افغانان پاکستان ته ولاړل او هلته په تمه دي چې دوی امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو ته ولېږدول شي. په دې وروستیو کې راپورونه خپاره شول چې د پاکستان پولیس له دغو یو شمېر افغانانو سره ناوړه چلند کوي او ځوروي. دا چې ولې د پاکستان پولیس دا ډول کړنې ترسره کوي، په دې اړه زموږ همکار احمد تکل په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ عمر داوودی سره دا مرکه کړې.
دغه ماجر چې خاصه کټګوري ده چې دوی امریکا او نورو غربي ملکونو ته د تلو کې سونه لري، او چون د افغانستان د نننه دوی ته ویل شوی چې خپل کیس مخلاصوي می تعقیبوي او گاونډي ملک ته لاړ شي، یعنی دوی په مشوره باندې تللی دي. اوس ایران ته نشي تللی چون د ایران او د غربي ملکونو روابط خندې دي، نو یوازینی گزینه د دوی پاکستان ده. پاکستان وایي چې پالیسی په سطح باندې موږ دوی سطح مشکل نه ایجادو بلکې سهولت ایجادو او دلته اوسېدی شي. اما د پاکستان پولیس او ځینې نور ارګانونه هغوی بیا دا افغانان هم ځوروي، او حقیقت دا دی چې هر افغان هلته ځوروي، خو دا د دې معنا نه لري چې دا ځورول دې قبول شي. د دوی غم باید امریکا وخوري. خیر امریکا هم د سر نه ویلي و.
همدا سوال دی داود صاحب، وبخښئ چې د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس دا غوښتنه کړې ده له پاکستان او له نورو هیوادونو سره چې له افغانانو سره د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس سم چلند وکړي. خپل ولې دغه افغانان چې دوی خپل متحدان هم بولي ولې ځان سره بونه تلل؟
ټول خو په یو ورځ نشو بیولې. همدا یې ویلي و چې دا یو پروسه ده چې حتی تر څلورو کلو به دوام وکړي. او بل خبر دا هم ده چې پاکستان دا د مهاجرینو کنوانسیون متاسفانه نه دی امضا کړی، د هغې پابند نه دی. دا ښه خبر ده چې امریکا یادښت ته دا راغلې ده، توجه ته راغلې ده، او په دې کې ستاسې د مطبوعاتو رول او ونډه شامله ده. تاسو د دوی غږ پورته کړی دی، او افغانان په مجموع کې اوس خاموشه نه کېني. څوک چې په ظلم کې خپل غږ پورته کړي، نو دوی غږ پورته کړ او د دوی غږ واورېدل شو. زه یقین لرم چې امریکا به اوس هم یو صفحه خلاصه کړي د پاکستان سره د خبرو، او دا خبرې به نورې هم جدي شي. همدارنګه زه دې هم خبرې به چې هغه افغانان چې یا د پخواني کار په اساس زیات خطر ورته متوجه دی، یا اوس چې کوم ځای کې اوسیږي نیمه لاره کې هلته ورته خطر موجود دی، هغوی ته اولویت ورکوي. نو زه مطمئن یم انشاءالله چې وضعیت به د دوی ښه شي، او دوی د خپل هم د غږ پورته وساتي.
داودزای صاحب، تاسو مخکې ویلې چې پاکستان د کډوالو نړیوال کنوانسیون نه دی لاسلیک کړی، مګر موږ وینو چې په تیرو څلوېښتو څه باندې څلوېښتو کلونو کې تل افغانان په پاکستان کې ځورول شوي دي په پرله پسې ډول. یعنې هیڅکله یو افغان په پاکستان کې په آزاد ډول نه دی ګرځېدلی. دا یو پالیسي ده د پاکستان که امنیتي اندېښنې په رښتیا سره شته د افغانانو لپلوه؟
او بعضی اوقاتو کې پالیسی هم وی، لکه مثال په توګه چې روابط د افغانستان سره ښه نه وي، نو هغه وخت کې به مهاجرینو باندې به فشار راوړ. دا زموږ د حکومت په وخت کې هم کېده، خو په تیرو کې افغانستان یو نماینده اداره درلودله چې کله به مهاجرینو باندې ظلم وشو بیا به موږ دا موضوع د بحث د میز د مذاکرې باندې راوستله. اوس خو هغه حالت نه دی. اوس دا طالبانو نظام او پاکستان دا یو خاص شکل باندې اړیکې دي، او د دوی تمرکز زیات په جنگي او په دې مواردو دی، د مهاجرینو نه دی. او بیا خاصتا دغه مهاجر چې دا اوس پس د اګست 2023 نه تللی، دا خو طالبانو ته هیڅ اهمیت نه لري که هر څه پیوشي او هر څوک یې وځوري. بیا بله خبر دا ده چې پاکستان مختلفې صوبې دي، هره صوبه بیا مختلف ځان ته پالیسي لري. مثال په توګه کراچۍ کې دا ظلم او ځورونه د افغانانو د بل هر ځای په نسبت زیاته ده. چې په دې اړه خبرې وشولې، او امریکایان او نور غربي ملکونه مداخله وکړه. د بلاول بوټو ته یې ویل چې په دې کې باید غور وکړي او افغانانو نه ځورول شي.
د طالبانو حکومت خو هم یو مسؤلیت لري چې د خپلو وګړو په برخه کې یو څه وکړي، د پاکستان له چارواکو سره خبرې وکړي یا له امنیتي ادارو سره بل اخره د مسله حل کړي، ځکه چې دا خو دی یو دوه ورځې خبره نه ده.
بالکل هم داسې دی، ټول افغانان چې پاکستان کې اوسېږي که څلوېښت کالان را په دې خوا هم اوسېږي، د یو مجبوریت په اساس باندې اوسېږي. ټول افغانان وطن دوسته دي، غواړي چې خپل وطن کې اوسېږي. او دا خبره چې طالبان باید دا خبره جدي ونیسي، بالکل، اما په تاسف سره تر اوسه خو طالبانو دا ثابته نه کړه چې دوی یو بامسؤلیته اداره ده، نه د خپل افغانانو په پیسې کې مسؤلیت احساس کوي نه هم نړیوالو اړیکو کې مسؤولانه برخورد کوي. همدا دلیل دی چې ورځ په ورځ انزوا خواته روان دي. ډېر نږدې ملګري هم دا جرات نه لري چې دوی په رسمیت وپیژني. نو دا خو د دوی د پالیسیو نقیصه ده او همدا غیر مسؤولانه برخورد دی د خپل ملت سره او د دنیا سره.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات عمر داودزی و چې له ازادۍ رادیو سره غږید.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام سپتولای سئ. شمېره دا ده 00422111245. شمیره بیا وایم 00422111245.
mata mata jam dasro laban gaben rak mata cheden rak osman gaad mata cheden rak osman gaad mata mata jam dasro laban gaben rak mata cheden rak osman gaad mata cheden rak osman gaad mata sharbat mata sharbat davasal ra samsa par tav dahi jiran wahaliya mata mata jam dasro laban gaben rak mata cheden rak osman gaad mata cheden rak osman gaad sa sa da re sa sa ga re sa ga re sa sa da da pa da re sa sa da da pa da ga pa pa sa da da pa da ga re sa ga pa ga re sa kabal da ko
Sa 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 ri 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 sa 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 s